د سهار لاس بچشتوي د ازادي رادیو د سات خبرونه د امانه مرزي په تخنیکی لار شوونه زحمت شي بر وړاندې کوم شي چاري د خبرونه چې د انټرنیټ لارې په www.azadiradio.com کې هر ځای نیولې شي په ټول افغانستان کې په منځني څپه دوله شپږنیوي په رادیو کې اوریدل شي په دې خبرونه کې مو افغانستان ته د امریکا د لوی درستیز ناڅاپي سفر څارلې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو ناجه ساپي اوروي
دا هم تر دم غړې د سو مهم خبرونو سرټکی د متحده ایالاتو لوی درستیز افغانستان ته سفر کړی په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې سلور وسلول مخالفین وژل شوی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ پر زیاتېدو ژور اندېښنه څرګنده کړه د خبرونو تفصیل د امریکا جګ پوره پوزي چارواکي افغانستان ته سفر کړي تمه چې د متحده ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیپسیل افغان چارواکو او امریکایي قومندانانو سره په افغانستان کې د جګړې د پایته رسیدو په اړه سلا مشوره وکړي په هغه کسانو کې چې جنرال ډیپسی به ورسره ویني یو هم په افغانستان کې د بهرنۍ وزوکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد دی په مهمو موضوعاتو کې چې د امریکا لوی درستیز به وسیړي روان او راتلون کې میلادي کلونه له افغانستان د امریکایي پوزیان وټل دي همدارس به د افغان امنیتي ځواکونو د پیورتیا په اړه خبري وکړي د بشري حقوقو یو اداروي افغان دولت د عبدالحکیم شوجایی په نیولو پاتې راغلی شوجایی چې راپورونه وایي د خپل سر وسلوالو مشر دی په اورزګان کې په تیرو دریو کلونو کې د یو سلو یو ویشت ملکیانو په وژنې تورن دی د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د مسیر رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شوجایی نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل دی خو د حکومت د رسنیو د دفتر مشر صفت الله صحاف اسابی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د شوجایی په نیولو کې امنیتي ځواکونه پاتې راغلي
متاسفانه چې موږ امنیتي ځواکونه تر اوسه نه یې فعالیتلې چې شوجایی تسکیل کړي اما زموږ ټول پاتیشي او استخباراتي هڅې هم دې مسیر کې روانې دي تر څو چې موږ شوجایی ونیسو او د قانون منګولو ته ورسو
په ولسی جرګه کې د شکایت اوریدو کمیسیون د معلوماتو لمخې عبدالحکیم شوجایی په اورزګان کې په سبا باندې تیرو دریو کلنو کې د خزو سپینګیرو او ماشومانو په ګډون د یو څلو یو شتنه ملکیان وژلې په وسلوال لوټ تالان او د ځمکو په غصب کې هم لاس لري د کونړ چارواکي وایي چې په ماړوګي ولسوالۍ کې د بهرنۍ وزوکونو د بی پلوټ الوتکه په یوې حمله کې سلور وسلوال مخالفین وژل شوی دی د 201 سیلاب کلوردو د دوهمې لیوا ویان هارون یوسف زینن آزاد رادیو ته وویل چې حمله تیر ورځ نه وخت وشو په وژل شو کسانو کې د وسلوال مخالفین او یو سیمه ایز قومندان هم شامل دي وسلوال مخالفین په دې اړه سند ویلي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنی او بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 450 افغاني شل پوله یو روپۍ رو 98 افغاني نوی پوله یو انګلیسي پاوند یو اتي افغاني نوی پوله یو سعودي ریال 16 افغاني 25 پوله زر ایراني تومان 15 افغاني اتي پوله او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني د هم د سیمیو نړۍ څخه لکه څنګه سلور پاکستانی سرتیری او سوال سخت دریزي وسلول د دې هیواد په شمال لویدیس کې د تازه پوزي عملیاتو په نتیجه کې ووژل شول چرواکو پرون وویل چې د پوزیان او سخت دریزي وسلول د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا دره کې ووژل شوی چې د افغانستان پولیس تاثیر ما پراته سیمه ده ل جنوري میاشتې رئیس وخت نه وخت دلته طالبان له حکومت په لو وسلول ملیشو سره جګړه کوي امنیتي چرواکي وایي چې په پرون شخړه کې لکه سلور سرتیری ټاپین شوی هم دی په خپل وخت وګه د شخړو او تلفاتو تصدیق ول زګه ګران کړ دی چې د جګړې لری پرتی سیمې ته خبر اعلان لاسرسي نه لري په تیر درکه ل جنوري رئیس د جګړو لکابل شاوخوا سلور سلويخ زره ملکیان ابي ځای شوی دی د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه او ایران د دوهمې ورځې په موخه نن په قزاقستان کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه غونډه کوي. د نړۍ شپږو هیوادونو امریکا، روسیه، چین، فرانسې، برتانیا او جرمني استازي په تیرو پنځو اونیو کې د دوهم ځل دی چې له ایران سره جرګه کیږي. په تیری غونډې کې چې په فبروري کې وشوه، دغه شپږو هیوادونو ایران ته وړاندیز وکړ چې که چېرته تهران په لوړه کچه د یورانیم له غني کولو لاس وخلی، لګول شوی بندیزونه به په دغه هیواد لږ سپکړي. پرون په المتی کې د ایران مرستیال استازي علي باقری دا څرګنده نه کړه چې د نړۍ د پیاوړو هیوادونو وړاندیز ورته د منلو دی کنه، خو د وویل چې ایران خپل ځواب ورکړي.
نمایندگان شش کشور سوال ها و ابهام های خود
د شپږو هیوادونو استازو په سهرنۍ غونډه کې د ایران د پیشنهادي محورونو په اړه خپلې پوښتنې او ابهامونه ارائه کړل. د ایران د اټومي انرژي مشر مرکچی خاغلی جلیلی د دوی ټولو پوښتنو ته په تفصیل سره ځوابونه وویل.
د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې روانې دي، خو اسرائیل خبرداری ورکړی که چېرته د ایران د اټومي پروګرام د پرمختګ مخه خبرې اترې او بندیزونه ونه نیسي، د ایران اټومي تاسیسات به بمباري کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ زیاتېدو ته ژور اندېښنه څرګنده کړه. بان کی مون پرون د خبرو وروسته تر دې وکړه چې شمالي کوریا خبرداري ورکړ چې له چهارشنبې وروسته د بهرنیو ډیپلوماتانو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. پیونګیانګ له سفارتونو وغوښتل چې له شمالي کوریا څخه د خپلو خلکو پر ایستلو غور وکړي. بل لور ته پرون د جنوبي کوریا رسنۍ خبر ورکړ چې شمالي کوریا د منځنۍ واټن دوه ګرځنده توغندي ختی سمندر غاړې ته راوړی دی او دا داسې کار دی چې جاپان او په آرام سمندر کې د امریکا اډې ګواښوي. د دې رپورټ تر اوسه تایید نه دی شوی. د هند په ممبئی کې د رنګ شوی ودانۍ د قربانیانو شمیر نن 18 تنو ته ورسید. پولیس وایي د هغو کسانو د ژغورنې هیله ورو ورو کمیږي چې تر ودانۍ لاندې شوي دي. د جمعې په ورځ چې کله دا ودانۍ ونړېده، اویا تنه نور پکې ټپیان شول. دا ودانۍ غیر قانوني جوړه شوې وه او کله چې ړنګېده، د سلو او یو نیم سلو ترمنځ کسان پکې وو. تر اوسه لا 100 تنه تری تم دي. او د سوری ولسمشر بشار الاسد وویل چې د حکومت ماتیدل او یا د سوری تجزیه کیدل به د سیمې پر ثبات کلونه کلونه ناوړه غیز وکړي. بشار الاسد پرون د ترکیه او ټلویزیون ته په خبرو کې د سوری ګوندې هیوادونه ملامت کړل چې د سوری یغیانو ته وسلې ورکوي. د زیاته کړه چې دغه هیوادونه به د دې کار نتیجه وګوري. بشار الاسد هم دراس د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ملامت کړ چې له اسرائیل سره اړیکې ښه کوي او له تل ابیب سره او زید سوریه پر ضد حسی کوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو ده اوړاندې مو په خبرونه کې افغانستان ته د امریکا د لوی درسي سفر څارلې. بیا به واوري چې د بشري حقونو یوه ډله پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د لسکونو کسانو پر وژنه تورن یو تنې نه دی نیولی.
افغانستان حکومت په وار وار سره دا تعهد سپارلی چې عبدالحکیم شجاعي به نیول کیږي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپارل کیږي.
په کابل کې ولسي جرګې ته یو شمېر وزیرانو د استهزاء لپاره غونډه جوړه کړې ده. د هلمند د مارجې ولسوالۍ د خلکو له دې وړاندیزه مو خبرو چې پولیسو او عسکرو ته خلک ورکوي، خو په دې شرط چې د دوی بندیان خوشي شي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم خبرو چې پکې ډاکټران د ښځو پر ناروغیو شغېدلې.
تر 13 کلنې نه کښته ودونه د غیر قانوني هم ده او مور ته زیانونه او تاوانونه هم لري.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مخکې واوریدل، د امریکا لوی درسیس افغانستان ته تللی. جنرال مارتن دیمسی له جرمني بګرام ته تللی. له کابل احمد زبرجمن دغه سفر څارلی. اجمن صاحب، جنرال دیمسی تر اوسه د خپل سفر په اړه څه ویلي؟
بل لکه چې تاسو ویل، د امریکا لوی درستیز جنرال مارتن دیمسی په یو ناڅاپي سفر تیر شپه کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د امریکا د ځواکونو یو ویان ډګروال توماس ازادي رادیو ته تایید کړ چې هغه را رسیدلی ده او د افغان او ائتلافي ځواکونو له چارواکو سره به په افغانستان کې د روانې جګړې د پرمختګونو په اړه باندې وغږیږي.
You know, the chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff, the highest ranking officer,
دوی وی تاسو پوهیږئ چې د امریکا لوی درستی چې د امریکا په پوځ کې تر ټولو لوی مشر دی افغانستان ته راغلی دی چې د روانې مبارزې د پرمختګ په اړه له افغان او د ائتلافي ځواکونو له چارواکو سره وغږیږي. البته ښاغلی توماس ونه ویل چې د افغان کوم افغان چارواکو سره به وغږیږي، او دا هم ویل چې په دې اوس په دې اړه څه نس ویل چې آیا له ولسمشر حامد کرزي سره به ښاغلی ډیم سي غږیږي او کنه، او دوی نوموړی به همداراز د امریکایي عسکرو نه هم لیدنه وکړي. البته مارتین ډیمسي د افغانستان د سفر په پیل کې نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې نوموړی به دا وارزوي چې له 2014 کال نه وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې څومره امریکایي عسکرو ته د پاتې کېدو لپاره اړتیا وي. دغه هغه بحث دی چې د ډېرې مودې څو میاشتو راهیسې په بحثونه روان دي په امریکا کې چې تر څو شمیر پورې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. همدارز نوموړی په جرمني کې مخکې چې افغانستان ته راشي هلته هغه د همولي چې سکهل به پوري کې وکتل شي چې د یو بارز ول شي چې آیا افغان ځواکونه څنګه دغه جګړه پر مخ وړي، او د غیر مخ بیا پریکړه کوي چې څومره امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې کیږي. د یادول وړ ده تیر کال هم مارتین ډیمسي کابل ته راغلی او البته په هغه سفر کې د سفر په پای کې د یو پی کې سره مخ شو چې د بګرام په هوایی ډګر وسلوال مخالفینو توغندۍ وشته، او په هغه حمله کې بیا د نوموړي هغه الوتکه چې پکې راغلی او خاص الوتکه زیانمنه سوه چې بیرته به کابل ته په بل الوتکه کې بیا لاړه.
ژمن صاحب، د جنرال ډیمسي د افغانستان سفر وار له مخه نه و پلان شوی، خو تاسو دغه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دی به څو ورځې په افغانستان کې وي؟
بلې، په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. البته موږ هڅه کوو چې له بېلابېلو منابعو سره وغږیږو چې نوموړی به په دې سفر کې له کومو افغان چارواکو سره غږیږي او په کومو مسایلو به سره بحث کیږي، څومره وخت لپاره بدلته وي. چې نور معلومات موږ ترلاسه کړو انشاءالله د ازادي راډیو له اوریدونکو سره به شریکو.
زبیر ژمن، مننه وامو اوریدل چې د امریکا لوی درستیز افغانستان ته تللی دی او ټاکل شوی دی چې له امریکایي پوځي قوماندانانو سره همداراز له یو شمېر افغان چارواکو سره وګوري.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې کابل ته هم ورسو او د ولسی جرګې تالار ته ورسو. له هغه ځایه مو د یو شمیر وزیرانو د استهزاء د پروګرام له غونډې خبرو. خو اوس د بشري حقوقو یو مسله، د بشري حقوقو یو ډله وای د دوی لټینګار سره سر عبدالحکیم شجاعي چې د لسکونو افغان ملکانو په وژنه تورن دی نه دی نیول شوی. د دوی په خبره شای په افغان حکومت کې دنه نژدې کسان او د امریکا ځانګړي ځواکونه به شجاعي ملاتړ کوي. افغان حکومت هم تاییدوي چې امنیتي ځواکونه لا د شجاعي پنیولو کې چې د تیښتې په حال کې دی پاتې راغلي، خو ټینګار کوي چې دوی لاس تر زنې ناس نه دي. سالم محمد صالح رپورټ لري.
که څه هم لدې مخکې بیلابیلو مدني ټولنو، سازمانونو او نورو ادارو په وار وار له حکومت څخه غوښتي چې عبدالحکیم شجاعي چې په ورزګان کې د لسکونو ملکیانو په وژنې او له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دی ونیسي، خو د افغانستان د بشري حقونو او چاپریال ساتنې د سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د شجاعي نه نیول کېدل د قانون په تطبیق کې د حکومت پاتې راتلل څرګندوي.
متاسفانه باید ووایو چې د افغانستان حکومت په وار وار سره دا تعهد سپارلی چې عبدالحکیم شجاعي به نیول کېږي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپارل کېږي. لا تر اوسه پورې هم دی نه دی نیول شوی. یو اړخ دا ده چې وایي د حکومت پورې چارواکي چې دنه حمایت کوي، او په دوام اړخ کې ویل کېږي چې اسپیشل فورس د امریکې چې په منطقه کې وجود لري هغوی هم د ده څخه دفاع کوي. دا د حکومت پاتې راتلل دي د قانون په تطبیقولو کې.
د امریکا پوځ له شجاعي څخه د خپل ملاتړ په اړه تبصره نه ده کړې. په ولسی جرګه کې د شکایت اوریدنې کمیسیون د معلوماتو له مخې عبدالحکیم شجاعي په ورزګان کې په څه باندې تیرو دریو کلونو کې د ښځو، سپین ژرو او ماشومانو په ګډون 121 تنه ملکیان وژلي، په وسلوال لوټ تالان او د مځکو په غصب هم تورن دی. د دې کمیسیون رئیس عبیدالله بارکزي ویلي چې شجاعي تیر لمریز کال یو ځل ونیول سو، خو تر دوو ساعتونو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي په ضمانت بیرته خوشې کړای سو، خو د خلیلي دفتر د ادعا رد کړې ده. په ولسی جرګه کې وکیلانو په وار وار د شجاعي د نیولو او محاکمې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر درې میاشتې مخکې د ولسی جرګې یوې غونډې ته په خبرو کې په یوه اونۍ کې دننه د حکیم شجاعي د نیولو ژمنه کړې وه. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر صفت الله صاحب سپی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې شجاعي یو فراری مجرم دی او حکومت یې پنیولو پسې دی. خو د پدې برخه کې د دوو خندونو یادونه وکړه،
یو د فرار حالت کې دی دغه شخص، دویم لرې پرتو سیمو کې او خصوصا هغه سیمو کې چې امنیت فورسز زموږ د امنیتي ځواکونو تم دی، په هغه سیمو نه دا په استفادې سره تر اوسه پورې زموږ د منګولو نه خلاص دی. اما پدې باندې باید ټول مطمئن اوسي چې افغان حکومت هر طریقه کې چې د شجاعي په نیولو کې هوډمن دی او دغه چاره به ترسره کوي.
عبدالحکیم شجاعی چې دا بیا کسیز غیر مسؤلی وسلوالی ډلې قمندان دی، په اصل کې د غزنی د مالستان ولسوالی دی. د خاص روزګان ولسوالی په لسکونو اوسیدونکو په کابل کې خپل اعتراض څرګند کړی او له دولت څخه د شجاعی د محکمې غوښتنه کړې ده. دوی ویلي چې د تیر لمریز کال په وروستیو کې هم شجاعی د دې ولسوالی شل تنه اوسیدونکي وتښتول او له هغې ډلې یې ولس تنه ووژل.
د افغان حکومت د رسنیو د دفتر مشر ویلی شجاعی یو فراری مجرم دی، کله په روزګان او کله هم په کابل کې پټ وي. معلومه نه ده چې دا مهال چیرته دی، خو د روزګان د والی ویان دا نه مني چې شجاعی دی په دې ولایت کې وي. سالم محمد صالح ته عبدالله همت د مرکې په سر کې وویل چې د روزګان ولایتي ادارې د شجاعی په باره کې خپل اقدامات کړي.
تیر کال خاص روزګان ولسوالۍ کې د شجاعي په نامه او د حکیم شجاعي په نامه مقدم وسله وال وو چې هلته په خاص روزګان کې ځینې کسان شهادت رسېدلي وو چې وروسته یې دعوه کېدې چې دی نور جرمي سابقه هم لري. د پېښې د واقع کېدو پر مهال د روزګان ولایت ولایتي ادارې چارواکو هلته سفر وکړ سیمې ته، او سیمې کې د پېښې پلټنه وکړه چې هغه د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د غرض د سیمه ییزو پولیسو د
شجاعی د اورزګان څخه ایستل سوی دی، هغه وسلول کسانی چیرې دی؟
دا د کیس په څیر یو ځانګړی ځواکونه سره کار کوي او له هغوی سره وو
ولایتي اداره څنګه نو خبره یا څنګه نو وتونیدل چې دغه وسلواله ډله کنټرول کې چې دوی هلته له ډیره وخته فعالیت کاوه او پلسګونو کسانی وژلي او یا هم له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن دي، هغه وخت کې ولې ولایتي ادارې اقدام نه کاوه یا نو په خبره؟
د پیښې د واقع کېدو سره سم ولایتي ادارې خپل اقدام کړی دی، تر هغه چې د دوی مسؤلیت و سیمې ته رسېدلي او د پېښې څېړنه کړې ده او هغه یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې ده. قضیه سیمه ییزې عدلي او قضایي ارګانونو وروسته د مرکز یا کابل سیمه ییزو ارګانونو ته عدلي او قضایي ارګانونو ته لېږدول شوې ده. کومه خاصه غیر مسؤلانه ډله یې هغه مهال به نه درلوده، یوازې د استیفلفوس امریکایي ځواکونو سره کار کوي.
د روزګان د والی ویان عبدالله همت ویل عبدالحکیم شجاعی چې د لسکونو ملکیانو پر وژنه تورن دی، په روزګان کې نه دی، له دې ځایه وتلی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خپریږي. کابل ته ورسو د ولسي جرګې تالار ته.
امیر جان دولزای وکیل محترم ولایت ننګرهار،
د ولسی جرګې په غونډه کې د غووس د یو شمیر وزیرانو د استهزاء غونډه روانه ده. له کابل احمد زبیر ژمن را سره ده. ژمن صاحب، چې تاسو دا غونډه څارلې ده، کوم وزیران استهزاء کوي؟
بله، د یادولو وړ ده او اکثره اوریدونکي به په جریان کې وي چې ولسی جرګې د څه مودې راهیسې د یولسو وزیرانو د استیزا لړۍ پیل کړې ده. نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر مخدوم رحین او د قانون وزیر وحیدالله شهرانی ته د رای صندوقونه ایښودل شوي دي، چې نو د ورځې په پای کې به معلومه شي چې ولسی جرګه آیا له دوی نه اعتماد د باور رایه بیرته اخلي، یعنی ګوښه به شي او که نه. البته د یادولو وړ ده چې تېره اونۍ دوی د خپلو اجراتو په اړه رپورټ وړاندې کړی و ولسی جرګې ته، چې بیا ولسی جرګې پرې قناعت ونه کړ. دوی د دې لپاره استیزا کیږي چې په 1909 کال کې وزارت خپل بودیجه له 50% نه کمه لګولې ده. تیرونی د پوهنې وزیر هم په همدې ارتباط چې استیزا شوی خپل رپورټ وړاندې کړ ولسی جرګې پرې قناعت وکړ او هغه ته پریکړه وشوه چې باید د رای صندوق کې نه ښودل شي. په دې وزیرانو کې چې د پریکړه په حق کې شوی چې باید نور یعنی کامیاب اعلان شوی دی، د سوداګرۍ وزیر هم ده او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر هم ده. البته د برېښنا او انرژي وزیر هم خپل رپورټ وړاندې کړی، د خطروسو ولسی جرګې د پریکړه نه ده کړې چې آیا د تصندوق کې خودل سی او کنه. څلور نور وزیران دي چې د هغوی هم د دغه وزیرانو په ډله کې دي چې استیزا شوی استیزا کیږي. یو د کورنیو چارو وزیر ده، د دفاع وزیر ده، د لوړو زده کړو وزیر ده او د ښاری پراختیا وزیر ده. د څلور هغه وزیران دي چې په 1909 کال کې په خپلو اوسنیو پوستونو کې نه وو، نو ولسی جرګې له مخکې نه یو شین څراغ ورکړی ده چې دوی که حاضریږي هم هغه به یوازې د ده لپاره چې ځینې وضاحت ورکړي یا هم خپل رپورټ وړاندې کړي، ځکه چې ولسی جرګې دا له مخکې نه پریکړه کړې وه چې باید دغه یولس وزیران راشي. نو داسې څرګندېږي چې دا څلور وزیران له مخکې نه کامیاب اعلان شوي، خو بیا به هم وکتل شي چې هغه ورځ دوی راځي او خپل معلومات ورکوي چې ولسی جرګې به په هغه وخت کې بیا څه پریکړه کوي.
ژمن صاحب، د اطلاعاتو او فرهنګ او د قانونو د وزیر خبره تاسو وکړه چې نن صندوقونه ورته ایښودل شوي دي. د قانونو وزیر شهرانی تېره اونۍ چې کله د ولسی جرګې غونډې ته ورغی، په هغه وخت کې د مالی پر وزارت یو ډول انتقادونه لرل چې بیا غونډې پریکړه وکړه چې د مالی وزیر به هم راغواړي، هغه خبره څه شوه؟
نن خو د دوی اجنډا دا ده چې اول به دغه د اطلاعاتو فرهنګ وزیر او د قانون وزیر سره ته صندوقونه چې کیښودلې دي دغه به رایه ورکول کیږي، هغه به شمارل کیږي او د دوی په باره کې به وروستۍ پریکړه کیږي. او که چیرې وخت اوسي څلور نور وزیران چې په 1909 کال کې د خپلو اوسنیو پوستونو کې نو خو د استیزا پریکړه شوې ده، د هغوی د رابللو په اړه به هم که وخت پاتې شو هغوی به رابولي. نو تر اوسه پورې نننی بحث کې په دې اړه خبرې نه دي شوې چې ولسی جرګه به له دې مسلې سره څرنګه یو چلند کوي.
ژمن صاحب، مننه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د قانونو وزیر په ولسی جرګه کې استیزا کیږي او د دوی لپاره صندوقونه ایښودل شوي.
جناب بادری صاحب، وکیل محترم ولایت هرات.
محترم لیاقت الله بابکرخیل.
محترم نثار احمد غوریانی، وکیل محترم.
د ولسی جرګې غونډه روانه ده او د اطلاعاتو او فرهنګ او د قانونو د وزیر لپاره رای اچوي چې دغه وزیران استیزا شوي دي. په کابل کې پاتې شو. د کابل ورځپاڼو ته کتنه لرو. چې په دغه ورځپاڼو کې څه خبره شوې دي. رحمت الله افغان دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د شنبې د ورځې په ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په فراه ولایت کې د وروستۍ پیښې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي له خولې لیکلي، طالبان د پردو د اهدافو لپاره ولس وژني تر څو د پردو جنګ زموږ په هیواد کې دامه پیدا کړي. ورځپاڼه د حمید کرزي په حواله وړاندې لیکي، په فراه ولایت کې د طالبانو حمله له زندانونو څخه د طالبانو د خلاصون په وړاندې خلک بدبینه کوي. محور خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې د فراه د امنیې قومندان په نقل لیکلي دي چې په دې ولایت کې په څرنوالۍ حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه. د دې مطلب وروستۍ برخه کې راغلي، طالبانو د دې حملې مسؤلیت په داسې حال کې اخیستی ده چې کره اسناد شتون لري چې د دې حملې پلان په پاکستان کې جوړ شوی و. د بلې خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان د یوازې غندل کفایت نه کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندې لیکي، سره له دې چې ملګري ملتونه او ټوله نړۍ له ترهګرۍ نه د پاکستان پر ملاتړ ښه خبره ده، خو تر اوسه یې په وړاندې کوم اقدام نه دی کړی. دا لیکوال پان لا ترهګرین د پاکستان د ملاتړ لپاره پر دغه هواد د بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کافی اسناد او شواهد په لاس کېشته، خو معلومه نه ده چې ولې دغه شورا تر اوسه پر پاکستان اقتصادي بندیزونه نه دي لګولي. په آخر کې د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې له اقتصادي بندیزونو پرته به پاکستان په هیڅ صورت د ترهګرۍ له ملاتړ نه لاس وانهخلي. پر پاکستان اقتصادي بندیزونه کولای شي چې د ترهګرۍ ضد جګړې برخلیک د نړیوال ائتلاف په ګټه بدل کړي. دا ملي باور ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ولسي وګړي د بې تعریفه جګړې ښکار شوي دي. دا لیکوال پان افغان دولت او نړیواله ټولنه تر اوسه د افغانستان له جګړې مشخص تعریف نه لري، خو سره له دې چې نړیوالې ټولنې او افغان دولت خپله جګړه له وړاندې اعلان کړې ده، داسې کوم تعریف د خپلې مبارزې لپاره نه لري. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستې دي چې ویلي وو د طالبانو له رهبرۍ باید وپوښتل شي چې په فراه، کابل او خوست کې عام وژنه د څه او کوم اهداف لپاره کړې ده. دا مطلب په پای کې د ولسمشر د خبرو په استناد راغلي، په داسې حال کې چې طالبان دې سوال ته روښانه او قانع کوونکی ځواب نه لري، باید دوی هڅې وکړي چې د پردو د لاس علاوونه ګرځي.
کابل رسمانو ته په کتنه کې مو د ولسمشر حامد کرزي په وینا واورېدل چې له زندانونو د طالبانو د بندیانو له خوشي کېدو سره د فراه پیشه خلک مخالفوي. بل لور ته د هلمند د مارجې ولسوالۍ قومي مشران وایي د بګرام په زندان کې په لسګونو ځوانان بندیان دي او دوسیې نه څېړل کېږي. دوی افغانانو ته د بګرام د زندان د سپارلو ملاتړ کوي، خو هلته د دوی په وینا د بېګناه کسانو د خوشي کېدو غوښتنه پکار ده. د مرجع اوسیدونکو وایي ژمنه کوو چې د هر زندانی د خوشکېدو پر ځای د اردو او پولیسو لیکو ته ځوانان ورکړو. الیاس دای لسیم رپورت لري.
د مرجع ولسوالۍ مشرانو او مخور غواړي دغه ځوانانو چې د ایساف او ناټو ځواکونو لخوا د عملیات او چاپو پر مهال نیول سوي دي او د کلون رئیس په بګرام زندان کې بندیان دي، دوسیې ژر وڅېړل سي او بېګناه کسان ترې راخوشي سي. پوره د مرجې پولیسوالۍ کې سلګونو کسانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه او افغان ځواکونو ته د بګرام د زندان د لیږد ملاتړ ترڅنګ د مرکزی حکومت څخه په زندان کې د ناستو کسانو د دوسیو د څېړلو غوښتنه وشوه. د مرجې ولسوالۍ کومې مشران وویل که چېرې حکومت د هر ځوان پر سر د شلو کسانو ضمانت هم وغواړي ورکوي او د هر زنداني د راخوشي کېدو بدل کې یو تن د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل وي.
چهار باندې ته مشتری لکه دولت چرای لکی هغه باندې مرشل کس زموار ورکو شاروالی چې د غی لکی او باندې یا ماباس لکی ران وای یو ځواندار یا ځواند شاروالی په دغه باندې په زمانه تراک یا مرز د ولس خلک شل کس زموار ورکو هغه یادم ځکه په کواله یا د ټکان په اویز یا د نمرې په اویز چانوز به که مواد مخجل که
د هلمند سول د ولایتي کمیټې مسولین وایي تر دې دمه 138 کسان چې د ایساف ځواکونو لخوا د خپلو عملیاتو او د شپې لخوا د چاپو پر مهال نیول سوي ول د سولې د پروسې له لارې د بګرام له زندان څخه خوشې کړي دي. دوی هم د بګرام د زندان څخه د هلمند د بندي ځوانانو د راخوشي کېدو برخه کې د مرکزي حکومت څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې په مرجع ولسوالۍ کې د سولې او امن په اړه هم خبرې وشوې. خلکو ویل که چېرې حکومت د هغوی د زندانیانو په راخوشي کولو کې ژر اقدام وکړي د سولې او امن په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه درېږي. د مرجع ولسوال حبیب الله شملانی له خلکو غوښتنه وکړه چې د امن او ټکاو په ساتنه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه کسان سولې ته راوبولي چې لا هم د وسلوالو په لیکو کې ولاړ دي.
ډېر خواسته تاسو ته کوم چې په امنیت کې زموږ سره کوشش وکړي. هر هغه څوک چې طالب دی د طالبانو په قطار کې ولاړ دی یا زوی په طالبانو کې دی یا خپله طالب دی دلته راغلی دی زموږ مجلس سره دی څه وایي او هغو ته موږ د ورورګلوي په فضا کې زموږ غېږه درته خلاصه در راځي چې ورورک خپل په کور کې کښېني. زه که هغه درته ورکوم په کومندان صاحب ملي اردو امضا کوم، په ملي امنیت امضا کوم، په کومندان صاحب دامنی امضا کوم، زیور امضا کوم، ورته په کوم خپل کور دې کراکشي.
د مرجع ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د کلون رئیس یو شمیر ځوانان چې د ایساف ځواکونو لخوا د چاپو او عملیاتو پر مهال نیول سوي دي په دې زندان کې پراته دي چې د دوی د معلوماتو له مخې یوه پاڼه دوسیه هم نه لري. د بګرام زندان چې وروسته له دې د پروان زندان ورته ویل کېږي د روانې میاشتې پر شپږمه نېټه وروسته له ډېرو ناندریو د امریکایي ځواکونو څخه افغان لور ته وسپارل شو. د هلمند اوسیدونکو وایي ولسمشر هلمند ته د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه کسان چې بېګناه په دې زندان کې پراته دي خوشي کوي او دغه کسانو دوسیې به چټکې وڅېړل سي چې د کلون راهیسې تړلې پرتې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شیرخان له میدان وردک لیکي نن سهار وختي د میدان په نرخ ولسوالي کې د طالبانو او د اسلامي حزب ترمنځ جګړه شوې ده او پکې مرګ شوب له دواړو خواو ته اوښتې ده. فرهاد تنهالی کې پاکستان د افغانستان رښتینی او اشکارا دښمن دی. یو بل اوریدونکو لیکلي دي د لوګر په خیروار ولسوالي کې هیڅ شوانځای نشته څو خو معلمان معاش اخلي. په روان خبرونه کې وړاندې په فیسبوک کې له ازادي راډیو سره ستاسو د